سلور بجې شپې احمد شبرم دا سجرډو د ریسات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم نن د سمریات وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103مې کلیزې سره برابر ده د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم په رنجر موټرونو کې په لاډ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لري کړي او کچا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی د دې بشري مرستو په مناسبت د بشري مرستو په مناسبت په خبره کړي پیغام کې وویل
مون په افغانستان کې د بشري مرستو د رسونکو د کار ادامې ته درناوی کوو په ځانګړي ډول د هغو مېرمنو هڅو ته چې د افغانستان خلکو ته د کومکونو د رسولو په لومړۍ کرښه کې دي
الاکبروف زیاته کړه چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي د ملګرو ملتو له اټکلونو سره سم د اوس لپاره په افغانستان کې 23 میلیون کسان له لوږې سره مخامخ دي د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه ژوره اندېښنه وشوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرجوب لا اوښتی ده انټونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر شلو زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي ټاکل شوی ده چې دا غونډه د نومبر په 15 او 16 د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي ولسمشر وادودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د دې سربیره بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی د راپورونو لمخې زلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دایبه یا شخصا بیا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي په کریمیا ټاپو وسم کې چې روسي لخپل خاور سره یو ځای کړی ده سرچینې وایي پوځي هوایی ډګر ته چیرمه لشتر لشتر څلور چاودنې شوې دي د سواتسوپول کې د روسي له لوري ټاکل شوی مسول میخایل راسوژایف پرون ناوخته وویل دې چاودنو هیڅ زیان نه دی اړولی او سې ډیرو په منځني څه په دولش پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري په افغانستان کې نند خپلواکي یو سلو درې مکلیزه پښکارا او ویره منځل کې شي
طالبان نو لخوانه د ورځ یو لړ مراسم باندې منځل کې
مخ کې به دا ورځ راتله خلک به بیرغونه بیرایسته ده نو شاشکاله نه ستغه یتم نسته نه اجازه ورته ورکړی درو
طالبانو له نړیوالو سره د شته عمل غوښتنه تکرار کړې د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد په دې خبرونه کې مو پر روزګان کې له درملتونونو او ډاکټرانو څخه شکایتونه خبرو
چوا نقصه بازار ته راوي 15 د وخنو ته ور ویل لاس رقم قیمتونه در کې یو کښته یو لوړ
په لوګر کې د شونځو یو حال ده
باران کې ته مونږ د باران کې پر شنو لاندېږي موږ نه سره چې درس وایو
اسدی رډو په منځني سپدولس اشپژنې په ټول افغانستان کې وري نن په افغانستان کې خپلواکي یو سلو دریمه کلیسا ده په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د خلکو مخنی ولیدل چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او په خپل کورونو او دکانونو یې ولګوي په خپل طالبانو بیا د یو لړغوند په ترڅ کې دا ورس په خپلو کې المانځلې ده جزئیات په راپور کې
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خولتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو څلدرې مکلې زداسې محل را رسیدي چې په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي. یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکی احسان الله وای سکل ملي بیرغ پرته خپلواکي هیڅ خون نه لري.
ما خو چې ولیدل دروازه خو چمتووالی نسته، مخکې چې به دونه دا ورځ راتله خلک به ډېر چمتووالی وته نیولی و، بیرغونه به راایستله، ملي بیرغ به راایستله، نو سږ کال هغه نسته، هغه هیڅ هم نسته، نه اجازه ورته ورکړې ده دروازه.
د کندوز ولایت اوسیدونکی مبین بیا چمتووالی کمرنګه بوله وای خلک نه هلی شوي.
په داسې حال کې لمانځو چې نو شو کولای په هیواد کې خپل بیرغ رپاند وساتو. په کندوز کې نن طالبانو لخوانه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ د ملي بیرغ نشته ده چې ډېری خلک ناهیلي دي.
له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې د خپلواکۍ ورځې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. په داسې حال کې چې درې رنګه بیرغ د دوی له حاکمیت را پدې خوا له پامه غورځول شوی او ان ځینې وختونه د ملي بیرغ په تړاو یې کسان ډبولي او شکنجه کړي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د خپلواکۍ ورځې د چمتووالي او همدارس د هغه ادعاو په اړه چې طالبانو ځینې کسان د ملي بیرغ په تړاو ګواښلي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لویې غونډې په پام کې نیول شوي دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو چې هغه حساس وي، خدای مه کړه یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ یو سل دریمه کالیزه داسې مهال را رسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د خپلواکۍ مراسم په شاندارو مراسمو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ لمانځل کېده، خو سږ کال دغه ورځ او لمانځنه له تیرو کلونو سره توپیر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړې چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ویلې دي چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پرېکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لوري رسنیو ته د ملا هبت الله داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اشانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هبت الله اخندزاده امریکا ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوی چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلی چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړای چې په هیڅ قیمت باندې شرعي حدود د جاري ساتلو پر څرنګوالي له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پریکړه نه منم، ان که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به ونه منم، زه به بیا له هغوی یعنی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسایل له دوی سره د دوه په تړون کې نه تي منل سوي. ملا هبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسي د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هبت الله اخندزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 نیټه په کابل کې د امریکا له لوري د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې عمل زیات کړي چې ګواکې دوی د القاعده ډلې سره لا هم پراخ اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړی د خپلې وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو دوی هم غک په اختیار کې لري ټینګار کوي چې له نړۍ سره به د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسي او تعامل به ورسره ونه کړي ان که اټوم بم هم پرې وکاروي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په همدې غونډه کې وویل دوی له سیمه ایزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصاد محور سیاست یې غوره کړی، خو غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخندزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به د لا انزوا پر لور بوسي. د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې واکمنۍ لپاره تر دې دمه په افغانستان کې اکثره بشري حقونه نقض کړي چې له دې عمله به هم هیڅ هیواد ورسره تعامل ونه کړي. که هم تر دې دمه د ملا هیبت الله اخندزاده د دې خبرداري او څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو وړاندې په بېلابېلو خبري ناستو او خبرپاڼو کې ټینګار کړی چې دوی لا هم طالبان تر نظر لاندې لري او په هیڅ صورت کې به ورته د امریکا پر ضد د اقداماتو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا پورې په موقتي ډول لري شوی. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د جون په شلمه د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوه او د پاتو دیارلسو کسانو موده د دو میاشتو په مخه غزول شوه ده. د دغو پاتو دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دغو دیارلسو طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغزول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندې سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوه ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
نن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې څرګنده شي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو به د سفر بندیز ولګوي او کنه. بلدور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو د څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلي هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې، ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د دیارلس طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسی شي او امنیت شورای په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشران او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران په کریمیا ټاپو وسمه کې چې روسي اشغال کړی ده، تیر شپه ناوخته څلور چاودنو راپورونه ورکړل شول. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې دغه چاودنې بیلبک هوایي ډګر ته نږدې شوې دي. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
پر سیوستوپول د روسیې لخوا د تپل شوي ادارې یو چارواکي میخایل رازورژوف پر خپل ټلګرام تیر شپه ناوخته لیکي چې د روسي هوایی دفاعي سیستم په دې توانېدلی چې د اوکراین یوه بې پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. نوموړي ویلي چې دغه هلته چاودنو زیان نه دی اړولی. په هماغه ورځ یو روسي چارواکي په کرچ ښار کې هم ویلي و چې دغه هلته هوایی دفاعي سیستم فعال شوی دی. کرچ د کریمیا ټاپو وزمې په لرې ختیځه څنډه کې پروت دی چې دغه هلته د کریمیا پل په نوم د روسیې لخوا جوړ شوی سړک او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې دی. دا پل له اوکراین څخه نیول شوی کریمیا د روسیې له خاورې سره وصلوي. چارواکو ویلي چې خار او پل ته کوم خطر متوجه نه دی. د کریمیا دا پل په 2013 کال کې بشپړ شو او پرې 4 میلیارد لګښت راغلی. کریمیا د اوکراین د خاورې برخه ده چې په 2014 کال کې روسیې له ځان سره زمیمه کړه. له هغې راوروسته په وروستیو څو ورځو کې په کریمیا کې پر روسیې اهدافو چاودنې زیاتې شوې دي. د اگست په 14 د کریمیا په شمال کې د روسي د مهماتو په یو ډیپو کې چاودنه وشوه چې روسي چارواکو د سبوتاژ و پیښه وګڼله. د اگست په 19 په ساکي هوایي ډګر کې چاودنه وشوه چې لږ تر لږ نه روسي پوځي الوتکې زیانمنې کړي. اوکراینی چارواکي په څرګنده د دې چاودنې مسولیت نه مني، خو یو اوکراینی چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د اوکراین هغه پوځي ډله چې د دښمن د لیکو تر شا کار کوي د دې بریدونو ځینې ترسره کړي دي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په شخه ګڼ سب شوی پیغامونه مشاهون کړی دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې د ادارې لوړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 10 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او ژوبل کړي دي. لسکونه سره چې دی به کرنی زمځکه او سلګونه کورونه ویچاړ کړی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان کې شمیر خلک ډاکټران تورنوي چې داسې نسخې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهی شي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړ جاړی کوي او په ګټه کې ورسره شریک دي. جزئیات په دې راپور کې.
لا ډیری مدیرای سی په افغانستان خو په ځنګړی توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نخصی پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نسخې په رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
ستونزه خو چې د جې سره زه خپله سو وارې مخصه ویم، کوم ډاکټر چې نقصان ویشته کې نو مجبور چې د ده د دواخانې ولاسه به دوا راخي که چیر په ګر بازار کې به څوک د ده دواخانه نسي ویلی ده مخفف دغه رقم لیکلي چې بیا هغه د ده کس ماسي او به څوک یې نسي ویلی. د ده په دواخانه کې چې د نقصې مقصد 2000 روپۍ کېږي، په بازار کې چې بلې دواخانې ته راوي د هغې 1000 یا 1500 کېږي. ډېر پارک سره چې وه نقصه بازار ته راوي 500 دواخانو ته واروي 10 رقمه قیمتونه درکي، یو کښتې یو لوړې نو
باندې خدا تجربه سلسله در غلیم ده اوس پلانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر ته ورسه ده د پیس سوال خو 300 کالداري پیس واړي تقریبا د پورت کې درسل کسل ډیر ګوري ده 1000 کالداري د وی ورځ ده د پیس د روزانه او بل پلا بیا داسې نقصه در تلیکي چې په ګر شهر یو ګر ده بیا د دواخانې د مزدور ما سه چې د دواخانې ته مزدور درولې دي بیا غ ما سه شغه بل څوک په ګر شهر کې و ګر ده د نقصه هم څوک نسی ویلای د عامه روغتیا در اساس سم ده غشتنه ده ورو شراز په دا بازار وګرځي په دا شخصي روختونو وګرځي ګوري چا یې ستاسو نقصه ویل کیږي نه ویل کیږي ستاسو دوا ګرانه ده نه ده ګرانه.
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سمپونه سي. حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نقصې خو چې دي مرتبې زیات راوړل کېږي د ډېرې نقصې راوړل سي موږ بیرته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې درده پورې ورځي عادته بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې دي هغه سره سبلې سره معلوم کړي چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي. په ټوله چیرې کې داسې نقصې شته چې زه بیې ورته راوړم په ټوله چیرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د جستونځي پر منځته کېدو کې نه وازی د ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي. بل خو به یو شمیر ډاکټران د غیدا وردوی وایي چې د کاری بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي لقبل نسی کولای چې په وازی توګه نقصه ولیکي. په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمیر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي. د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
روغتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یوه حده پوري پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي. هغه د قوانینو بررسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي. که نه واخلي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو.
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې د ښوونځیو ستونزه، تر ډیره د هلکانو د مکتبونو مشکل، د نجونو ښوونځي د ګڼو نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم لږ تر 12 بند دي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات همداسه چې د هغه باران کېږي د مونږ د باران کېږي پرشونه لندېږي موږ نسو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې موږ بیرته رسخات کې ځي مونږ ته وایي هغه جوړ کړي تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نسته کتابونه راته راوړي.
خوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي او اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي د فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو، هغه د باد سره، باران سره، ګرمۍ سره خصوصا ډېر شاګردان یې موږ زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو، داسې وړې خیمې راکړي چې هغه د سند لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي هغه کې یو 4-5 نفره استوګنځي لپاره کار تر واخیستل شي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ شپږنیم لکه په مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت 215 ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasadiradu.com کې هم اوریدلای شي. که چیرته تاسو ازادیرادو ویب پاڼه ازادیرادو.com ته ورشي، دا غوړه پرونو متن په کې بستل شي چې د سهار لوته ما شام تر وبجو پوری د ازادیرادو لاري خبري شي. په روانه خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ غن سب شوی پیغامونه خبرو، خو دم غړي هم د څو اوریدونکو را رسیدلی سب شوی پیغامونه.
کا ولایت د لوښامن چورک کلیک د یو کس وو شهید کړل، نور خلکو ته ډیر توانونه ورسلو، ځکه پسلونه یو سر لوبیا وی
سلامونه. او نیکی هیلی دی ازادی را دو طول کارتون که آوریدون که تزم احمد یاسین دی غزنی ولای دی گیلان ولسوالی لگه چنگه چی دی اورکت زیاد یا اورکت دوام داری دیر سلابون رالو او دی خلق و بیچارگان و کورونا یورولو موگم دا گفتن دی چی لمکتر باید کمک وسی مرست وسی ترچو دا سلابو او دی بیواز با خلق و سر همکاری وسی.
السلام علیکم، صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه مرکشران میرعالم کل میرعالم کلی کې د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي. پلونه یې سیلابونو ولې دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه کومه وایم. خدای دې وکړي چې زما سلامونه په ښه وخت کې درته ورسیږي. زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجي محمد یاسین د سیګۍ په اړه چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري، دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب دی، دا سیلابونه راځي، دا نړوي اوسانه چې چارواکي په دا بند غور ونه خوري. اخر ته دغه دولته څه کورونه دي، دا غم د مبین نه وري، د پال بم د مبین نه کللی، په ملیاو افغانۍ پلګدلې دي، بیا اخر ته چاره نه کېږي. اول د چاره چاره کېږي چې یور وران شي، بیا ډېرې پیسې د دولت پہ لګېږي، بیا ډېره سرمایه غواړي. هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نشر کوي. خواهش کوم د کارمندان نه چې په دا بند غور وکړو، لاس په کار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته میډیا ډېر سلام وایا، سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. وروره دلته ډېر ثقافتونه دي، بارانونه دي، سیلابونه دي، ډېر بد حال. دا حکومت دې له دا غریبو خلقو سره لږ مرسته وکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمرز ولسوالۍ د وتکو د کلي خبرې کوم. زموږ زابل ولایت شمرز ولسوالۍ د لوړې سیمې سیلابونو سخته وځپلې، خو موږ هیڅوک توجه نه کوي. هیڅ مسوله هیڅوک توجه نه کوي. زموږ د کلیو پسلون کاریزون برمی اینه ټول له خاور سره خاوري کړي نو مال لوړ کوم مقامات زغدا سوال زمر زابل واس مزور سوال دې ډیر توجه کوي ول ازادي اډو میله داسما پیغام نشه
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمي حال وایي د واتس اپ پردیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شميره ده 00422 11 24 201 شميره بیا تکراروم 00422 11 24 201
څلور بجې او دیرش دقیقې مهم خبر نن د سمریاتې وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې پلاټ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لرې کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی او د ده په وینا چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کابله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرجوب لا اوښتې ده. انتونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسان په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د نومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همدار زوبیل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د دې سربیره په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زیلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دی به یا شخصا او یا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په منځني څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هغه مرکه هم تاسو اوریدل شئ چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي. همدارس زموږ پروګرامونه بیلابیل پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې خبرو او اونیس پروګرامونه دي هغه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدل شئ. دا ازادي راډیو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و اونیس پروګرام ته مخه کوي. ازادي او اوریدونکو ته په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شبي پیغامونه موږ راغونډ کړی دي. زه احمد شیبر اجازه غواړم اونیس پروګرام اسد الله لودین وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزې په اړه پیغامونه راته پریخي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې په روغتیایي وضعیت غږېدلې. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روغتیا د رب جلال دربار ته غواړم. دا چې یو امارت یو کال پرسو یو کلیزه ده نو کلیزه دیو ته مبارک وی خو په دې کال کې نسبی امنیت شوی وو جنگ و ټکان و ماجرات و دا شیان مې سره کم سوي وو ولې یو مشکل چې ډېر په وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي نو زما د اسلامي امارات مشرانو څخه دا دي چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي درونه به کار وګوماري او کار واخلي کار ته وسپاري مستقي خلک راولي د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپی ستړیا بي تکالیف او مشکلات تیر سوي دي نو نور باید افغانان ونه ځورېږي نو هدف مې دا دی چې امارات باید د نړیوالو سره یو جوړجاړی وکړي په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي کار ته وسپاري ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي باید راولي پر کارونو باندې وګوماري ولو که څه هم لږ مشور کړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره سوي وي خلک به پر کار ګمارل سوي وي او د امارات په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی وي د امارات پر وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي نو بس انشاءالله مندی نور دې خدای پاک د امارات مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واخلي کار ته وسپاري مستقي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي نو انشاءالله امنیت ښه سوی دي او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي بس نو الله دې رحم وکړي نور به څه وایو
سلامونه باندې کې هله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هله لرمه چې جوړ اورو به مسترمو د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زغپل شخص زما د نظر سره مش ډیر خوش یو او ډیر مثبت تحولات راغلي دي او لکه چې موږ تقریبا په دادو درې کال په جریان کې موږ تاسو راډیو ته کې بوله غتر دا وسه پوری چې څنګه د افغانستان حالات تر پخوا وس ډیر شروان دي له نړیوالو موږ غواړو چې کله د افغانستان په حقله رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خبري یا راپور خبري باید دی په خپل په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر لری څه خبر رپورټونه خبرونه کېدلې
سلامونه او نیکه هله د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکونکو ته یو کال د امارت اسلامي د حکومت په افغانستان کې وشل ډېر غټ غټ امیدونه موږ درلودل چې نور به جنگونه ختم شي د تل لپاره امن به راشي سوکالي به راشي د خلکو عزت به وي خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه وویل شول مهاجرتونه شروع شول غلاګانې روان دي او هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو او په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري ګوندي بعضې حلقات دي د جنگ ګواښونه کوي د جنگ حل لاره نه دی نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دی د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي خو دوی په خپلو فکر کې دي د ملت په غم کې نه دي دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی د خلکو ستونزه زیات دی خلک نا امید دي مونږ هم خدای ته امید لرو نړیوال افغانستان سره په رښتینی کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاس راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاس راوړنه ختم شول ډیر متاسف ډیر ځوانان شهیدان شول د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي نو د دوی پوښتنه څوک نه کوي بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه هیڅ ونه شول
سلامونه نیکی لی د ازادي ټوله د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زاج عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي غوښتنه دي چې زه ځنې یو شی غواړم خو تاسو د رادیو ازادي کارمندان بار بار نشر کړئ بار بار یې نشر کړئ چې د مشرانو تر غوږ پورې ورسیږي مشرانو علماء او اجسابانو مولي صاحبانو موږ تاسو څخه ډیره تمه لرو موږ د افغانستان خلک ډیر ستړي سو ډیر ټکور سو دا څلوېشت کاله پنځه څلوېشت کاله په جنگ اخته یو مسلمانانو دا خلکو سره ښه وازه اوسي دا خلک ډیر وږي دي دا خلک ډیر ستړي دا د افغانستان خلک در به در سوه خاورې پر سر سوي د دې سره ځغله د څوک شل کاله پنځه ویشت کاله د شوروي سره وځغاستل دا شل کاله د امریکا سره وځغاستل اوس دا خلکو ته بالا هېڅ حال نه دی پاتې مولوی صاحبانو علمانو علماو موږ تاسې څخه ډېر امیدونه لرو ډېر خواهشونه لرو خو اولترین خواهش مو دغه دی چې دا د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګانې یې پوره کړي دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري نو یې ولې حق نه ورکول کېږي زما د ملا یعقوب اخوند څخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوند څخه او د ټولو علماو څخه فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوند دا کسان دي وروره د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده د پکتیکا ښځه مو هم خور ده د میدان وردکو او د غزنی او د کلات ښځې هم خوندې دي ومندې مو دي یک سره چیغې وي د خدای د پاره نارې وي چې وږي میړه می مړ شو میړه می شهید شو در به در یم خاورې مې پر سر دي شی نه لرم ملکان شی نه راکوي وکیلان شی نه راکوي آیا دا خبرې تاسې نه اورئ ستاسې پر موضوع باندې بد تاثیر نه کوي د پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وایي وژیو او شی نه لرو خو که چیرې دا ښځې سواد لودی او دا په یوه مکتب کې معلمه وای او یا په یوه مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یوه مکتب کې اته پیاده وای خو نو دې به د میاشتې 15,000 افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو و دوی ته ورکولې مثلا 1,000 روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بلې خوا ګټه نشته دغه د افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو دا ښځې ماشي 15,000 افغانۍ 16,000 افغانۍ خو دې خو کولای شو چې ماشه خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دې نارې ولای چې زه شی نه لرم میړه مې مړ شو میړه مې مین پورته کوي میړه مې شهید شو میړه مې د طالبانو سره و شهید شو اوس هېڅ نه لرم مکه وای د خدای او د قران وی ته وګورئ مولوی صاحبانو علماو حاجي صاحبانو وزیر صاحبانو دغه ښځو بدبختان ژغونه واورئ که شرعي بڼه نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولې دې وته حق نه ورکول کېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریبا یو کال د طالبانو پر شو چې دوی نن خپل کلیزه لمانځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پر شو چې بری یو کال کې ډیر زیات د مشکلات سره مخامخ دي او لا مشکلات ورس پر ورځ باندې زیاتېږي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتی مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي اته چار ځای ته مراجعه کوي وایي تاسو په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دي راغلي دوی خو ماران نه دي هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقه خار لري دوی خپل نفقه د کم لار نه برابر کی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډېرو غندم د ګڼو مشکلات سره مخامخ دي د ازادۍ راډیو یو محترم کارکونکو نه هیله کوو چې مونږ غږ نړیوال ته ورسوي یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې دغه حالات څخه مونږ بهر وباسي ډېر مشکلات سره مخامخ
سلامونه بخت الله بغدادی هم د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامی امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او له سره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی نو په کار به دا وي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړی دا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدوی تر سره کړی وی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلمند ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د طالبانو یو کال پوره سو دغه سیګرانی د دغه لیدا وس سکی تر دغه د ملک یادا وس مش د یو ادم بهر نو سو وتلی کو زولته مخ هم راتنی ولې دا یونی کارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی. والسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د کوم سپارښتنی او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅه پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یو عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تیر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي. نوریاس نوری په دې اړه له ښاغلی عباد